السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاصوم وړاندې اوري چې د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. ستولتنبرګ داسې وخت دا خبرې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه. په تیرو څلور
ساعتونو کې 1315 لوګر نه جوزجان پته او د پنجشیر لغمان پکتیا ولایتونو کې په هر ولایت کې وپېښې په غزني تخار کې شپږ شپږ مثبتې پېښې ننګرهار پنځه مثبت پېښې هلمند وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پېښې په هر ولایت کې دوه دوه مثبت پېښې په بادغیس کاپیسا بدخشان په هر ولایت کې یوه یوه مثبت پېښه ثبت شوه.
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې وایروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیره شپه وسلوال طالبانو د سرپل ولایت علاقان او گوسفندی ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي حملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې. په دې حمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي ووژل شول او پنځه نور یې ټپیان شول. د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې دوه ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله. د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او څلور پنځه نور ټپیان دي. همداراز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او څلور نور سربیرن ټپیان شوي دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی. عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ګرزبندیز دی خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. د ډونالډ ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د ویل دقیق نشي ویلای خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کابل اوازې خبرې شوې چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کیږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی واده وکړ. هغه دولس کاله خپل ناوه نشوه را واده کولی.
خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د دوه دس کال څخه ډېر لسن کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه ما چې روپی را پیدا کړلې. زما واده
دوه اونیز پروګرامونه خبرو په اخر کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره او ګوډه اچار تفریح خبرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او د خیکیږي. زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه ونی کې لیو منې رازو. لومړی مطلب ته د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستل لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanistan ke khpal khidmat aw jmen la mala mana ukram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde ze ka afanam natijo kunu nam la tad kawai aw ha wai nay wasi de natijo khuno aw taragre pawrandi balki de covid nu nas narogai de pailo pawrandi ham mubaraza kawi smug mamuriyat pafanistan ke de bitin pat soli de tingi dol para de hatsu pabari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
Therefore I say stay safe and stay healthy.
ان بی سی تلویزیونی شبکې د دوو برحالو لوړپوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبته اغیزه کولی شي. دې سره به د سولې پروسه چټکه شي، نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بله پلمه زموږ د 5000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره یې په لوی لاس د سولې پروسه د خند سره مخ کړې ده.
د ښاغلي شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه داود معیار بیا دغه موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د ما په نظر دا مثبت تاثیرات لري. په دې کې شک نشته چې دغه کمر یو څه فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف یو څه فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. مثبت مسئله ای داره چې دغه د حضور حاکمیت باندې کار مثبت تاثیر لري او د بل طرفه که چېرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو، په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د امریکا
خغلی مایر وای اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پالیسي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دې شمېر سرتیري وباسي نو پکار ده چې پنټاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیري وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24 په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو کونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوی. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتیږي. د امریکایي وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلی دی دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. اجمل تورمان په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړې او د هغه نظر یې اخیستی دی.
کدی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او کوم بل بانه جوړی او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کارونه کی په نړیواله سطح د دوی پرستیج د قطر راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي او باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی د طالبانو سره د سوله وکړي حکومت دې جوړ کی دلته دا جنجالونه ختم کی وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره دا ده چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتاو مخه ونیسي د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي. یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي هغه به په دې معنی وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري مرسته ورسره کوي او ملاتړ یې کوي.
جنرال دولت وزیری و د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونې له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رایټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښځه چې د هیومن رایټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړي چې معلولیت دي مفت تصدیق کړم وړیا کومک غواړي او له ما سره نه پریوځي. مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې د خبرې دومره خواشینی کړی چې په ژړا سوه او له دفتره ووته خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رایټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رایټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله مامورینو پوښتنه څخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن ویلي، ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی، له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزوري اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشري پټریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د ښکېل خواوو په کړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ملکی تلفاتو اصلي لاملونه په لومړي ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکی تلفاتو مخنیوی دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډیر ځله د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکی کسان وژل شوي او 208 ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اورکم ونۍ تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې له پای نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دي او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5608 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکی تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکی تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
که څه موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخښه کول او زیان ورسول د بشر د حقوقو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی، خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلی خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سرک د غاړو مینونه او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع‌تر و گسترده‌تر می‌سازیم تا با افراد
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زندانی کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دی وشي. دوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمېر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لس مادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینی وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې د دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي نو باید هغه زندانیان هم آزاد شي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړي باید دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یو څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه ستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پوري کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی ځکه اوس اوربان نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پوري کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادي راډیو د ګندهارا وې پاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خپرونې کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدل کېده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره هغه چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل: دا وخت چې ټول ملت د کورونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي وو چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې په اساسي قانون کې راوستل شوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای.
زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نوې د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. یار رسنی د خبرونو لنډیز وای، اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا به تر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو برای قیامت پی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنی ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک یې پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
وروره ازادي راډیو کې دا پیغام دی، کندهار ولایت کې د سید احمد سلطان تورې کې ورته زمریک د کار او اوس مرسته مالیزي د کاغذان ټول کړل له ټول کرنسین د خلک ټول غریب دي، کرنسین یې د وکړي د خلک غریبان دي. د اغان دی خو نمانه نه شته کوم د مرسته په غوڼه باندې او مرسته مالیزي کاغذان شام نور ولا جاکات ستا جاکات د تر ول ولایت بیا سایتر مرسته کې له جماعت د مسجد لا ته د وسه پورې سرک نه مالیزي دا پیغام دی، دا پیغام یو عبدالعادی نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لازادی راډیو مو راپور واوری در پسیمو د خلکو غږونه اوس ورزو لنډو خبرونو ته.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 نوي پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 150 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور په لار کې له باره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا وایروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیل شوه. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپله ناوې کور ته راوستم. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښ شم زړه مې دی زه چون زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. ازانیم دی چې نه راکوي په لاس یې نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وسي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور راغلی او خوشحالي کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلی ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف یې پر خپله غاړه واړول. د سید ولی خسر او زل کسه هم داونه ویل چې ولی خپل لور په دومره لوړ ولور ورکړي او له دومره ډیرو کلون رئیس یې پر خپل کور کښېنولې، وایي که یې د زوم ږغ ازادي راډیو نه وای پورته کړي او خلکو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو اوښکو ناست وای او خپله مجور به یې نه وای را تر کوره کړې.
ډېر بار و بار یې را سپ کړی دي. ته ته جو فلای تعالی یو زونه دار کی سید ولی ولا کپلاس کال نور بیا ولی وای
دا
ځیرا در با صف ال کوم کنه ورو ورو په ته ته جو فلای تعالی یو دمو لوی جنجال خلاص کی دا دای جنجال د داخره تم خراب از مادم خراب.
څلوېښت کلن سید ولی او شپېته کلن مور سلما چې د خپل ژوند یوازنی ارمانې د ازادي راډیو یو راپور ورته پوره کړ زیات خوشاله دي. دوی چې د زیاتې خوشحالۍ څخه خبرې هم نسي کولی، وایي هیڅکله یې هم دا زړه ته نه لوېده چې خپله ناوې دي په دومره شاندارو مراسمو او په یوه ګلپوشو موټر کې را تر کوره کړي او د کلي ټولو خلکو ته دي ډوډۍ ورکړي.
نن ارسوانه خوشاله وم، ارسوانه خوشاله چې ماته د خدای تعالی و مرکه لیدې دغه خوشالي پر ما نه راغلې. آزادۍ راډیو ته خوشاله یم چې زموږ ځغې اورېدلې دي. په دولس کاله ناسته وه، دیارلسم کال مې د زوی واده وشو، د دوه بویه یم، ځینې خوشاله مارسوانه یم، کور مو ودان.
ژوند کې زه بیخي ډیر خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده بند و د 2 کال څخه 4 کال مې واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړل، ما 4 روپۍ را پیدا کړلې. زما واده یې راوکړ. زما سره ډیر کومکونه وسول، د ولورې حساب یې راکړلې، د کور حساب یې راکړلې. نو زه ډیر خوشاله یم. ما ډیرې خواري وکړلې، خو بس خدای پاک مې نو کار نه پکې برابر ولې د ازادي رادیو سره د دغه خلکو سره زما سره زما کار برابر شو.
مدنی پالین بیا د دغه مور او ځوان د دغه درګیدلې کیسې یوازنې لامل لوړولور غني. دی پر خلکو ژغ وکړ چې خپل لوڼی او خويندې دی په کم ولورور کړي. مدنی پال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما خپل خلکو ته پیغام دغه دی چې د لوړو ولورو پایلې دغه سي چې 12 کاله 14 کاله زموږ یو ځوان هم داسې خواري کاږي، د مشکلاتو سره مخ دی. یو بیلګه راستي د دغه ریپورت څخه د عبرت او الهام واخلو، نور د لوړو ولورو څخه لاس واخلو، او دغه چې موږ وایو چې د چا سره دوستي کوو واقعا دوستي وکړو، دښمني ونه کړو، چې هغه ته تاوان
ازادي راډیو نه یوازې دا چې د سید ولی کورنۍ ته خوشی راوړي او ارمانونه یې روپره کړي، بلکې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو د یو راپور په مرسته له 120 سرپرسته میرمنو سره د 1000 افغانۍ په اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. د ازادي راډیو د یو بل راپور په مرسته یوې وکلنې نجلۍ نوی ژوند پیدا کړی چې د زړه سوری یې لرلې او پلار یې غوښتل چې نورو خلکو ته په وړیا توګه په لوروالي ورکړي. د ازادي راډیو راپور وروسته یو شمیر خیرمنو کسانو دغه انجلی د درملنې لپاره هندستان هیواد ته انتقال کړه او درملنه وکړه، او دغه راز د ازادي راډیو د نور راپورونو په مرسته د نجمل خداغه او د محیب الله په ژوند کې هم تغییرات راغلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
برنو اوریدونکو السلام علیکم، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوې ناوې اجباري انزوا یا له ټولنې نه ګوښه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کره له تګ راتګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړه کړې ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي تر څنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کره له تګ نه محرومې شوې دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کره نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده.
زه د شوم زبنم لرم د غینه پسند بیا غیرته غوړو کلور مې 12 کاله نه کچنه یو غی واده کله زه واخ شپ خانه کوم دی ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چواده دی بیا یو راځم مکنه دروستل بیا چیرته د چا دی یا د وس چرش د پلار کنه یو د دې پکر په بلاسی
درمنو اوریدونکو. لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خوب داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو راڅرګندیږي. یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محروم دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چاردیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي راسره حقوقي کارپوه استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خراغ لست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقی پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محرومه کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. ان د یو چا د ازادۍ محدودول به دلیل به وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه ترسره کوونکی په خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې ترسره کوي؟
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ د خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي، او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې، یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي. او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې شاید بالاخره انزوا ته ځي، یوازې توب ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې‌باوري موجوده وي، او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي، او همیشه نور باید واکمن وي، د دې سره او د دې د ژوند په ارتباط په ټول برخو که باید تصمیم ونیسی و دیتا هده اقل سهم یا برخوار نکری پا دو تصمیمو که.
دیره مننه آقلی اقمل. مولوی صاحب که تاثیرات ده دغه موضوع څرنګواله د اسلام له نظره ووایست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرعا ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مسلم حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کلالی وی خزی سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بات او محدودون کې چلند کیږي دا بدهغي په روان څه اغیز ولري.
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایج او د پایلو پر اړه باید وو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغه پیښو او هغه بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شېبه یې ورټي، هره شېبه یې ملامت کوي، هره شېبه یې محدود کوي، هره شېبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شي، اما نتایج دي. ورسره څنګه ځان ته د نه رسېدلو مسئله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسئله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسئله، د محرومیت جدي مسئله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي وو، دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي؟
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محرومی کړي، په نتیجه کې یو ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنۍ کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید دیگر ځای چې ښځه د خپل حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث په تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
دا یو مشکل یا دا یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې، او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ به له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي، تر څو دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه او لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونو ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه خو د نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستو دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې اما سي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولای شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي، نوې دروازه خلاصې کی.
درنو ملمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر
اوسې. قدرمنو اوریدونکو، دینی منړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و هم دلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا خواگو آوریدن کو سلام خدای مولو کرونا و ساتا دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسی چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونې په پیل کې مو د یوه سوالګر له تیښتې خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی صاحب لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرون یې د زړه پریشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیره مهرباني بودی وی
څه کار کوي
جی صاحب ماسل یم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولې
جی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده درته وابه اخلم درځه
جی صاحب دا څه وایي ته به ولې په عذابوم پیسې راکه زه یې پخپله ورته اخلم
نه نه دا څه په عذابېدل دي د ثواب کار دی باید ځان په عذاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان درسره ځم کلار نشم هیچ آرامه که دای نشم
تا پا چه بلا و آختم اوز بیده خدای پرده وکی
چه چورت وحی؟ انجینیر سیب؟
آسی جی سیب نوخت شوا ما ول چه اوز بمی دادی چالوی
زنو چه زو چه نوخت نشی
رازا جی سیب خو کده ما منی ده تا تلو تاجت نشتا
نه نه باید لارشم
چه دا زیدنو زب لک چتک لارشم او پا دی بمی زیره وکم ده کرار رازا
نه زم پا منده در سرزم چه زر ور ورسیگو خدای مکره چه حال خراب شوی نوی
جی صاحب خدا سیوه چه پیسی ندر کوم نو دا شرموی موالی
نه نه پا دی که چه شرم ده لبی وزلو سرم رستا کول خو ثواب لري دیر پا خوشحالی در سرزم
اتون را شرای انسان ده چه پشون که من اولی دله چه تری و نتختم بل دول تری نخلاسی کم
چیر تاو خوزی ده؟
آجی صاحب جوانده دی دادی وینه خستلو نمخ که دی زما وینه و چکره زب مخ دی خواه
رازه ای واو رایی چو پدره کنجا میز کس خبری دی قدرمون آوریدون کو سلام نن مو بیا دی گوڑی آچار دی پیاوی پی سیدیو که ده تایو دره کنجا میز جوڑ کرده دی او دغ دره کنجا میز تا مو میلمانه را بللی دی هر یو آغلی تورپی که سامبوسا دی موت فیشان او کورانه جگرو ماهره او خاغلی تلکشا تلک صاحب دی سیاسی اقتصادی معرف روختیا ادب و هنر ټولنیزو او فردی چارو کارپو اوریدین کی کولی شي په 00000 نمره زنګ ووهي او پوښتنه وکړي
الو
اورم اورم پوښتنه وکړی
الو اوری
او اورو پوښتنه وکړی
زه خپل سلامونه احترامات او تو ودرګا داسې خبر ته وایي الله یادمه وته
پوښو پوښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړی څه پوښتنه لرې وخت کم دی
خا زه خپل سلامونه احترامات او خی هلی تورپیکی سموسی او تلکشا تلک سیبتا وړاندې کوم همدارنګ خپل سلامونه او احترامات د ګوړ اچار خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی
بلې اورې
هو اورو پوښتنه مو وکړې
زه یو پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه غوړی وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه غوړی نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیر نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نیوي بازار ته راغلي دي، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکارېږي.
سمبوسې مورې، اوریدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خونه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم، ادب معاشرت مراد کوه.
لوړ څوکۍ ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم، نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شیبې عبث تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو. ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي، خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامه دا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتما ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکه مو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلي یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړئ. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده، نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعیا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونه شم کړی. زموږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتما لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده، نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبرونه ونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.